اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواک هرکلی کوم. تر لسنیمو پورې تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو. په باقي پاتې نیمه ګټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اوري. خو لومړی راځي چې د دې وخت خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د فقیر اپیل مسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي وفاقي حکومت ورته د صوبې د پورونو ادا کولو وعده ورکړې ده. ملګري ملتونه په افغانستان کې مرسته رسولو لپاره 2.2 ارب ډالر ته ضرورت لري. نو خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرالی کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی زایناست حاجی شیر محمد سره د یو بل ملګری وژل دي. د جون په شپږمه شوه دی په خپاره د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته ول چې مخپټو وسلوالو د میرالی روختون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړ او د پیخي لزایا وتختیدل. داغه بنا په دې پیخي کې 2 نور کسان زخمین شوي هم دي. تر اوسه چا د دې بریز موري نه د منلې. حاجی شیر محمد د قبایل د نوموتی مبارز مرزا علی خان فقیر اپیل مسیو. فقیر اپیل د 1940 کال په جون کې په بنو کې دغه جرګې مشر چې د پښتونستان په نامه د پښتنو لپاره د یو آزاد هیواد جوړولو پریکړه کړې و. هغه په دې لړ کې د انګریزانو او روس بیا د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډیر عمر په بند کې هم تیر کړی و. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې 3 مشکوک وسلوال وژلي دي. په سواد کې د ترګرۍ ضد پولیسو مشال ریډیو ته ورکړل شو معلومات کې ویل شوي چې سرتیرو 2 نیولي مشکوک وسلوال پرون د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې پکې 3 وسلوال ووژل شول. په دوی کې هغه 2 کسان هم شامل دي چې پولیسو د جون په 15 له یو غاره د نیولو ادعا کړې وه. په هغه موقع د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور ویلي وو چې هغه کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه یوې ډلې سره تعلق لري چې په ترګرۍ د خلکو په تښتولو او هدفي وژنو کې پولیسو ته مطلوب وو. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي وایي د خزانه وزیر اسحاق ډار ورسره واده کړی چې د جون تر اخره پورې به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړي. اجي غلام علي د جون په شپږمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونویل چې دا څومره پیسې دي. خو زیاته یې کړه چې تیر حکومت ته وفاقي حکومت څه د پاسه 300 ارب روپۍ قرض ادا کړی او نورې به هم موږ ته ورکړي.
اسقدر
وویل چې د جون تر 1 پورې به پاتې قرضونه خلاصوي. هغه البته دا خبره وکړه چې د پیسو په اړه د خیبر پختونخوا شمیرې سمې نه دي. اسقدر ماته وویل چې وفاقي حکومت ته د خیبر پختونخوا پخوانی او اوسنۍ ټولې پاتې پیسې به ورکوي.
د پتی روختون کې د خبر پختونخوا بیلابیل حکومتونو د پاکستان په وفاقي حکومتونو نیوکې کړي چې له صوبې څخه مرکز ته د ورتلون کې بجلی او د ان اف سی یا د قومي مالیتي فند د ایوارډ په مت کې پاتې پیسې دوی ته نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبر پورې 2.2 ارب ډالرو ته اړتیا ده. د دفتر د جون په 6 په خبرو کړو معلوماتو کې ویل چې 28.8 میلیونه افغانان په سمدستي ډول مرستو ته ضرورت لري. اوچا زیاته کړه چې له نړیوالو تمویلونکو هیوادونو غوښتل شوو دې پیسو به په دې پیسو به افغانانو ته خواړه، روغتیا، اوبه، پاک چاپیریال، سرپناوي او تعلیم برابروي. اوچا زیاته کړې چې له جنوري تر مې میاشتې پورې په افغانستان کې 942 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسل کې سعودي عرب ته رسیدل چې ایران کلونه وروسته په ریاض کې خپل سفارت بیا پرانستل دي. بلینکن د جون په 6 په دې هدف سعودي ته ورغلی چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې باثبات کړي. له څو کلونو راهیسې د امریکای او سعودي اړیکې د ګڼو ستونزو له امله چې له ایران نیولې تر سیمه ییزو تیلو پورې اړوند مسایل پکې شامل وو له خنډ سره مخ شوې دي. په همدې حال کې د سعودي عرب رسنیو خبر ورکړی چې ایران د جون په شپږمه په ریاض کې خپل سفارت پرانیست. دا تر هغې څو میاشتې وروسته ده چې دغه سیمه ییز سیالان د چین په منځګړتوب د شو خبرو په نتیجه کې سلا شول چې خپل ډیپلوماتیک اختلافات ختم کړي. د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ د سفارتي اړیکو د بحالولو موافقه وکاله. تر هغې پیښې وروسته شوې چې په سعودي کې د یو شیعه دیني عالم تر اعدامېدو وروسته د جنجال رامنځته کېدو په وخت خلک په تهران کې د سعودي عرب په سفارت ورغلل او زیان یې ورته ورسو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. لکه څنګه چې تاسې د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوریدلی دي، د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون له جیله تر خوش کېدو وروسته وویل چې نوموړی به د دې ګوند له مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته د راتلونکي په اړه فیصله کوي. قریشي د خبره په داسې حال کې کړې ده چې د تحریک انصاف له شپېتو زیاتو مشرانو یا ګوند او یا هم خپلې عهدې پرېښې دي. عمران خان اعلان کړی چې کاغه د درغلیو په قضیه کې نااهل اعلان شو او یا زندان ته ولېږل شي، د ګوند مشر به شاه محمود قریشي وي. د پی ټی آی ځینو نور مشرانو په شان قریشي او د دې ګوند په زرګونو غړي د مئی د نهمې تر هغو مظاهرو وروسته نیول شوي وو چې په ترڅ کې پوځي، سرکاري او شخصي ودانیو ته زیان ورسید. پوځ د دې کارکوونکو ته د سختې سزا ورکولو اعلان کړی دی. د اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان موږ سره دا وخت د ټلیفون په کرښه دی، له هغه څخه په دې اړه باندې نور معلومات غواړو. طاهر خان صاحب، ستړی مشی او کده راته وایي قریشي صاحب پرون د جیل نه چې راووت خبرې کړې وې خبریالان سره، او بیروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم یو ویډیو بیان جاری کړی و.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، او بالکل شاه محمود قریشي چې کله شاوخوا یوې میاشتې وروسته 13 ورځ خوش شو د عدالت په حکم باندې، نو هغه ډیر مختصر خبرې کړې وي او یو خبره خو تاسو وکړه چې هغه زبه نن لکه نن باغه ملاقات کی د تحریک انصاف مشر عمران خان سره په لاهور کې، او بیا هغه چې کوم یو مهمه خبره کړې وه هغه دا و چې دا وخت د دې پټکو کوم وایم، هغه دا و چې دا وخت د انصاف هغه بیرغ چې دی جنډه چې دا، نو هغه د سره دا د الفاظ ویلی وو، البته نور تشریح او توضیح دی نه ورکړي چې دی مانا صدا خو بارال نن چې هغه پرون بیا د پښتنو جواب ور نه کړل، ځکه ځنې جرنلستان خو د پښتنو کول وختل، او یو پښتنه چې کوم اوس ودا غنه چې د عمران خان که پاکستان کې چې کوم په سیاست کې او د ماینس عمران خان یا بل یا بل یو چې هغه د پکې نوی، نو هغه جواب ور نه کړ او هم داسې لاړ. نو نن به وکړه شي خو دلته به شاه محمود قریشي په اړه باندې دا وایم چې کله دی په جیل کې وو، نو ځنې هغه د تحریک انصاف پخوانی مشران چې هغه تحریک انصاف څخه اوس استعفا غانې ورکړي دي او هغه د سره په جیل کې لیدلی وو، نو کدا وخت د پی ټی آی حالت ته بیا وګورو، د مذاکراتي ټیم عمران خان جوړ کړو، باغی قریشي اوس دا وخت یو مهم کس پاتې دی ځکه ځنې پکې استعفا ورکړي ده، ځنې پکې اوس پوری پټ دي، نو په هغه سیاسي د پی ټی آی په ماحول کې دا د شاه محمود قریشي اوس یو رول لري. بل دا غره پر مهم دام ده چې کوم دغه مخالفینو دنه خو پارٹیانو کې وی یو پر سر اختلاف شي وی هغه مو اکثر په پی ټی آی کې نشته. نو بار نن بو کته شي چې کړه ته هغه سره ویني هو د یو بل خبر هم کړي و چې مذاکرات په کار دي، نو مذاکرات خو کو پی ټی آی غواړي، حکومت نه کوي. لکه 13 ورځې هم د کورونو چار وزیر رانا سن الله د پاکستاني کشمیر ته ورغلی و، هلته یو وینا کولو نه بیا د مذاکرات هغه تجویز شو د پی ټی آی هغه مسترد کړی دی. او که تاسو د عمران خان خبر وکړه کوم مختصر وایم چې عمران خان بیګه هغه اوس تقریبا هر ورځ د ویډیو د لارې هغه یو خپل وینا کوي، او ځکه چې په ټلویزیونی چینلونو د عمران خان نوم، د عمران خان تصویر، د عمران خان په اړه باندې خبر هغه ټول په هغه باندې بندیز دي. عمران خان خو دا خبره کړې وه، فوج ته اشاره کړې وه چې کم پاکستان کم طرف ته روان دی، د تباہی طرف ته روان دی، خلک پاکستان د پټکو پریږدي، د ماشومان مستقبل عمران خان ته کی چې هغه تاریخ ته مستقبل خراب دی. نو بہرحال او مایوس هغه تا دوه مکه چې پاکستانیان مایوس دي. نو نن به وکړي شي شاه محمود قریشي کله ملاقات کوي، بیا سمخه ترازی خو بارا د سیو د تخو یو سوچ دی چې راتلونکي ممکن ده شاه محمود قریشي او کردار مخه تراشي.
درخواست سه بلند کرا ته وای د ملاقات وخت معلوم دی چې څو وخت کی؟
نه وخت ورته معلوم، لیکن لکه نن په خپل هغه ویلی وو، نو زګه ته خطیر ورځ بیا په پنده اسلام آباد کې وو، او ممکن ته نن هم د سو وخت موشي نو وخت نه لري هغه خپل وخت نه یاد کړی چې یو خپل مشخص وخت هغه عمران خان سره ویني
بس شو ډیر من نه تر خان سي بورودو کو په دیړه باندې چې سنوي تازه معلومات راځي هغه موږ ته سره شریکو کو دا ملاقات شو د دین روسه سنوي تازه داسې مهم خبر راوځین هغه موږ ته سره خامخا شریکو
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي
اور دین کو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس موږ اوریدل شي د شمالي وزیرستان چارواکي وای په میرا لیکي یو بل هدفي برید شو چې پکې دوه کسان وژل شو او دوه ټپي شو دي په دې پرونی حمله کې په وژل شو کې یو ځای قومي مشر او د قبایلی سیمه نوموتی مبارز فقیر اپیل مسه شامل دي دا غنوم شیر محمد وو پولیس وای چې پر موټروي شو ډز کې یو بل ملګری هم وژل شو دی تر اوسه پورې د دیبرزی موري چانه د منلې شیر محمد په سیمه کې په بیلابلو جرګو کې برخه اخیسته او په سیاسي جلسو کې هم فعال و په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اور
شمالي وزیرستان کې نه معلومه وسلوالو د ایفی فقیر حاجی میرزلی خان ځایناسته حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمه د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پښپګم امیر علی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نو موړې او دا غ سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووجل د نو موړې زو یو بل ملګری ملک صوبیدار جوبل شوی دی د پولیسو په وینا د برید پس حمله کون کی تشته دلی پولیس د پیخې پلاټن کړی او نه معلومه زید مقدمه جوړه شوه حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزلی خان ځایناسته د ایفی فقیر ورارن یا زلی خان زوی وو سیمه کې به اکثرا جرګو مرکو کې د سر مشرک ولا د برید ذمہواری لا کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 تم کال کې د غلطه شپک سلوي هدفي بریدونه شوی ول چې تر شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان خزینه او هم امنیتی سرتيري پکې وژل شوی ول روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښ شول شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي حکومت نه دامن ټینګښت غوښتنه تکرار شوې دي حکومت پولیس او فوج هم په وار وار دا وې کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي د وسلوالو زید ځانګړو عملیاتو کې وژل یو گرفتار کړي د دوی په وینا د عملیات لا هم دوام لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځی اونیزی خبرونه
سروي
په لاس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم بلوچستان ته ورزو د بلوچستان چارواکي دا کوي چې د ځل په صوبې کې دومره ډیر غنم شوی دی چې له بهر اوړو اخیستو ته ضرورت نشته حکومت د غنمو د ډیر حاصل وجه بارانونه او اصلاح شوی تخمونه کرل خولې دي حکومت په دا سال کې د غنمو د ډیرې دوه خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د وړو نرخونو زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي وو د خوراک محکمې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي چې په بلوچستان کې د غنمو یا وړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه یې د نورو صوبو سوداګر اخلي او ځینې وخت قاچاقيږي هم په دې اړه نور تفصیل له بوروال کا کړو
د بلوچستان حکومت وای کروندګرو ته د ش سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کې دوله کبله په صوبې کې د پام وړ غنم سوي دي د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سکرټري موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پخوا به پر یو اکر مځکه 25 منه غنم کېدل او هغه سږ کال تر 15 درس منو رسیدلې دي.
چې کوم دا 1.4 اکرز مځکه چې کرل شوی ده هغه 1.6 ملیون میټریک ټن پروډکشن شوی دی. دا تقریبا جوړه جي 1.5 کروڑ ګونۍ چې موږ د سل کې جي غورته وایي دا تقریبا جوړې شوی دی. هم د غونې د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو 1.5 کروڑ زموږ د کال د ګر بلوچستان د آبادی بس دی.
موجب پانیزی وویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
1 کروڑ ګونۍ کجې اون اوریج او هغه 1 کروڑ ګونۍ کې 10 لکه سرکار واخی ریزرو کې او پرایویټ سیکټر زموږ رښتنا دی ډیر غټ نه دی. نو یو 10-15 لکه پرایویټ سیکټر واخی دا کې به پاتې چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچي په دی د پنجاب دی هغه واخی هغه لزان سره کشي ذخیره کې او ګرد له بلوچستان وباس. نو هغه زدا وسی چې په 2-3 میاشتې کې چې کوم زموږ پرایویټ سیکټر غنم اخیستي هغه چونکې ختم شي نو هغه مجبور شي چې هغه له نورو سوبو زبرته دا غنم اخی په پیسو په بیا اخی او هغه په زیات قیمت اخی او نور سوبو چې پاتې د غنمو مومنټ منکړې دی بلوچستان ته دا 2-3 کال کې نه راځي غنم دلته ډیماند زیات شي هلته سپلای نه وي یو دم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونو پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیه پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولې دی. د پوینا د تازه سرشمیرنی یا مردم شماری لمغه د بلوچستان صوبې آبادی او یا فیصد زیاته سوی ده. دویل چې په خوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجي ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتې دوه لکه بل شاوخوا 25 لکه بوجي ته رسیدلې ده او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کوم غنم چې د ازمږ دی دا که په بدی د غسی نور سبو ته نشو لړ سلور سه 15 میاشتې د ازمږ د آبادی بس دی. 15 میاشتې بعد په اکتوبر او په نومبر کې د آخري سلور 15 میاشتې دی په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاکس غنم ورکوي چونکی بلوچستان کې د ګورمنټ سټاکس دي هغه ډیر کمزوري دي. بلوچستان ګورمنټ سره صرف 10 لکه بوري دي نو که زما ضرورت د میاشتې سه 15 لکه بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره 10 لکه بوري دي او دا 10 لکه بوري ته په 6 میاشتو باندې یا په 15 میاشتو تقسیم کې نو په تب 2 لکه بوري به د سرکار د خوای 3 لکه بوري به بیا هم زه د مارکیټ څخه اخم موږ بیا هم اړتیا لرو و نور سوبو ته.
اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نور سوبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته ویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشي پوسټي جوړ کړي دي.
مټول انتظامیه ته مړي ما ہدایت جاری کړي بلکې چې منیسټر ہدایت چې منیسټر پتر باندې مړ دا وي چې چپ سکرټری ته ما وي چې په کار دې مړ څومره بارډر چې د سن سره دی خاص کر سن ډیر دی په مړ کې مداخلت کی او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختي جوړه چې مړ غنم ګلار نشي. نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وای سختي جوړه کړل دا چې سمیش ستا نو 300 روپۍ چې دی هغه 400 روپۍ هغه غنم چې په غونی کې لاندې راغلي.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سږ کال یې د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړي ده. دوی وای په راتلونکو کې به هم دا صحت ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات یعنی 4500 روپۍ خرڅیږي.
دا مشال رادیو دا مشال رادیو ته غوي اوریدونکو وسم یو بل رپورت درورو ته مکیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت بعد راتلونکو جمعې په ورځ کلنې بجټ وړاندې کړی. دا به داسې حال کې ده چې خلک له ګرانې پریشان دي. د پلان وزیر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې له تیر حکومت ته ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به دا حکومت به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان په دې وادو باور نه لري او مایوس دي. په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
د کال 2023 اور سلی رښتم بجټ د جون په 2 مونه کې په قومي سملې کې پیش کېدون کې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیا ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادی ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکله ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمی راشي، نو ډېر مشکل لګی داسې.
که څه ته هم موږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب موږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام ته ریلیف دی یا هغه سیټیسفای دي. د هر څه نه که موږ د بیروزګارۍ ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار دپاره چې دی ډېر مشکله ده، ایون که هغه یو ماشومم وینو د هغه ضرورت پوره کول چې دغه ته مشکله ده.
د منګای دا صورتحال د نن سبا چې موږ یو شیز روالو د لوبیا یا چڼه روالو هغه موږ تقریبا په 250 کې د یو ټیم پریوزي، کوم چې زمونږ لپاره ډېر ګران دی چې دغه موږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لحاظ زمونږ د حکومت نه دغه چې روان بجټ کې موږ ریلیف راکړي وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې، ځکه چې دا زمونږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکي صحافي او شنونکي انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډېر مهم ثابتېدلی شي.
د ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسه ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه داره چې دوی جمهور په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخواه دار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي، نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کې. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه کم سے کم نور نه لګي.
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیش کیدون کېده چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټک تر مخه قابو 80% ته رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی دا مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم په اړه باندې هغه ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به شریک ډول باندې ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت علماء اسلام فی مشر هم دې زیاته کړې وه چې په پی ڈی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نوماندانو د درولو په اړه جوړ جاړی کېدلې شي. د څېړونکو په وینا پی ڈی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیرو ضمني ټاکنو کې د پی ڈی ایم نوماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی، مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کې ویلي چې متوقع آئندہ انتخاباتو په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی، اونه دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی، بلکې د ډېر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو ته به په دې حوالہ خصوصي انسٹرکشن ورکو به که چېرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو هغه کې گنجائش شته چې مونږ خپلو کې کینو او دا سیسه ډیسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندې کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په ضمنی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادي ګوندونو په شریکه برخه اخیستلې وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي، نو ځکه اوس پاکستان جمهوري تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو نه ډډه کوي.
چې کوم دلته تحریک انصاف حکومت و د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی، آغا حکومت ختم شو نو آغا حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دې کا الیکشن راځي، زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره، این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره، ورکر چې کوم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدلو وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبری توګه باندې یا خپل مردا باندې، خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي، نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورتحال دی. دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشي استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو، او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2023 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګي، او لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ چې موږ تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په مالی ملاتړ ځینو ښځو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو چل خول شوی دی. د خبر پښتونخوا په سواد کې په دې اړه د روزنیز ورکشاپ منتظمین وایي چې دا کار ځکه ضروری دی چې ښځې غواړي خپل مسایل ثبت او حل یې راوباسي. تر روزنې لاندې میرمنو ته وښول شول چې څنګه د ویډیو او تصویرونو له لارې خپلې او د نورو خلکو کیسې وکړي. د دې ښځو لخوا جوړ شوي لنډ فلمونه به وروسته په اسلام آباد کې په یو نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. نیاز احمد خان دی ورکشاپ ته ورغلی و دا رپورټ یې راوړی.
د سواد په پیزاګټ کې د سیمې شپاړس هغه جنکۍ او ښځې چې د ویډیو او عکسونو جوړولو مینوالې دي، ورته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې لخوا په موبایل او کیمره ویډیو جوړول او عکسونه اخیستلو روزنه ورکړه شوه. روزنه کې برخه اخیستونکي د سیګ مذهب سره تعلق لرونکي د خواځخیرې د رسم جماعت زده کوونکي هیلن وایي چې د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو ښه ډېر شیان زده کړل.
ما چېرته لایک دسې په لاس کې کیمره نه ده راغستې، دا زما لپاره یو فوټو نه مخکې نوی شی و چې لایک لول نه ځل باندې تاسو دسی وګورې، او زما لایک سیشن زوم زما لول نه دی چې لایک زه چېرته د کور نه بهر دسی. زما پیرنټس خو ډېر زیات سپورټ دي، خو لایک دسی مونږ چېرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفیس یوسفزای چې مدني فعاله ده، د ښځو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي، دغه روزنه کې شامله ده. دا وایي چې د ښځو لپاره خپلې ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. دې روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او عکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د ښځو مسلې په ډاګه کولی شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا یو سکلز او دغه چې کمزمګه سمره
دی طریقہ کار دی غرا تخی زکه دوی نن سبا سوشل میډیا دور دی فوټوګرافي ویډیو ټیک ټاک انستګرام داسې نو دوی تک د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي نو دی نور سیزن اف فلم های سکول شي او خپل میسج سوسایټی ته وړاندې کولی شي
روزانه تابع کونکو او د ویډیو او عکسونو خودونکو مدني پاله وګما پیروز وای د دې روزنې بنیادی مقصد هم دغه دی چې د سیمې خزي خپل قصې په خپل وکي
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزي په خپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربيت ورکو چې اغه د خپل قصې په خپل وکي چې بل څوک نه راضي او د دې قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دی به دا قصې چې کله جوړی کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته الته به د دې دا قصې یا سټوريان یا شارټ فلمز چې دي دا به موږ سکرین کوو او اغه د مختلفو ادارو خلق راغواړو د میډیا نه به خلق راضی شته دوی سره اغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسی شي دی اغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسی وخی
روزنه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تعریفي اسناد ورکړل شو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم روان دي مخکې تر دې چې سروې 19 خبرونه تاسو ته وړاندې کو تاسو ته د کرکټ په اړه وایو چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وروستۍ دریمه 50 اوریز لوبه امدا وس روانه ده په 8.2 ورنو کې افغانستان 8 رنزونه کړی دي درې لوبغاړي او شوی دي د مهال محمد نبی شپږ رنزونه کړی دي ولاړ دي او ابراهیم زدران 2 رنزونه کړی دي هغه حمله ولاړ دي دا هم درته وایو چې د دې لوبو د لړۍ تیرې دوه سیالۍ یو افغانستان ګټلې وه او یو سریلانکا نو دا لوبه یو قسم فاینل ده یا پای لوبه ده هر چا چې وګټل هغه به دا ټورنمنټ د سیریز ټورنمنټ خو نه خو سیریز به وګټي نو راځي چې اوس د ملیحا امیرزاده په کوربتوب سر به 19 خبرونه واورو دا ځل پکې د وی افغانې خبریالې خاطره نوري سره خبرې شوي
السلام علیکم ملیحا امیر زاده یم د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي ملیحا میرزاده مو په سر خبرونه کې مو هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد خاطره نوري میلمنه ده خاطره له افغانستان نه پاکستان ته تللې ده او نن سبا هم هلته ژوند کوي خاطره په افغانستان کې له بیلابیلو رسنو سره کار کړی دی چې پکې آواز میډیا بیگم راډیو ارمان راډیو الکوزی راډیو او المر ټلویزیون شامل دي هغه پر رادیو غانو د ځوانانو خزو ځانګړي پروګرامونه پر مخ وړل خاطرې د نرسنګ تعلیم هم کړې دي خاطرې په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ مخکې د جرنالیزم ستکړې هم کولې چې اوس نیمګړې پاتې دي نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو زلو تاکته نه کوو سروې خبرونې ته خراغلاس ما سره نن په پروګرام کې خاطرې نوري ملمنه دا ورته ستړې مشوایو سلامونه خاطرې جانې
سلام علی حجانې تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه اوسئ
ډیر مننه وعلیکم السلام او اوریدونکو ته به هم وایو کتونکو ته به وایو چې عموماً مونږ د خبرونه داسې کو چې مونږ سره پکې د میلمنې ویډیو راځي د سکایپ لارې نو نن زمونږ سره ټکنیکی ستونزه وه بخنه به غواړو نو خاطره نن مونږ سره په عام ټلیفون باندې خبرې کوي نو دای د پاره بخنه خو امید کو چې نیم ساعت خبرونه خاطره شینو خاطره جانې امید کوم چې ښه به تاسو
ان شاء الله ډیر زیاته مننه زه بالکل ښه یم هیله ده چې تاسو او ستاسو اوریدونکو او کتونکو هم ښه اوسئ
ډیر مننه بس امید کوم چې ټول به ښه نو خاطره جانې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د خپل تعلیم په اړه راته وایي
حتما زه د افغانستان د وردګو ولایت البته یما په اصل کې خو اوسیدلې په مرکز کابل کې ما حمل تزیګیدلې امرالو یا شوی يم زکړې می تر 12م ټولګي پورې حمل تکړې دي ورسته الله هغه بیا دوا کال می د نرسنګ زکړې کړې دي چې دوا کال څخه د نرسنګ لزکړو لا فارغ نه ما چې ژورنالیزم سره زما شوق او علاقه چې کومه وا ما د رسنوي په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړلو او د رسنوي په ډګر کې مې کار فایل کړلو چې سرتیر کال پورې ما 2023 کال پورې ما کار کولو خو بدبختانه اوس بیکار یم کار نه لرم
کار نه لرم نو کله سمره مو د شو چې تاسو په اسلام آباد کې ژوند کوئ
زه چې اسلام آباد ته راغلی یم تقریبا اته میاشت کېږي چې اسلام آباد ته راغلی یم او دلته ژوند کوم
نو خاطر جان تاسو هوې چې اول تاسو د نرسنګ د کړې کولې بیا تاسو علاقه واسطه تاسو دلچسپي صحافت سره وا دلچسپي مو میډیا طرف توا نو ولیم علاقه درلوده رسنو سره کار کولو شوق واسطه تاسو کور نه کې سو کو دا سکنه دا تاسو خپل شوق
ولا دا چې دا پښتنه معمولا کله هر چا کې کی وای چې زما د ماشومتوب شوق او علاقه وا زما هم همداسې و سما یو د ماما زوی و چې زه کله په دویم ټولګي کې وم هغه له بی بی سی سره چې فکر کوم په هغه کلونو کې په افغانستان کې تازه فعالیتونه پیل کړی وو کارونه پیل کړی وو هغه له هغه سره کار کولو نو د دولسم د دویم صنف نه چې کله زما شوق و د رسنیو سره سره لدی چې اصلا نه پوهیدم رسنۍ یعنی څه ځکه په هغه وخت کې موږ په کور کې ټلویزیون نه درلود یوازې ځینو کورونو کې به راډیوګانې وي هغه به غږېدلې نرسنګ چې کوم ما ولوستلو هغه زما د پلار البته شوق و ځکه زما مشر ورور ډاکټر دی او پلان مې وختو چې زه هم یو نرس اوسم روسه له هغه زکړې ته زده کړو ته دوام ورکړم او روسه له هغه ډاکټر شمه خو زه ته وایم چې خوش وختانه که بد وختانه د پلان جان هغه کومه هیله چې زما لپاره درلودله هغه پاتې شو او کومه هیله چې ما د خپل ژوند لپاره درلودله زه په هغه پسې لاړم
خانو درته وایم کومه چې تاسو هیله وا کومه چې تاسو د والد سی ویله وا چې کله تاسو خپل خواهش سرګند ک چې زه رسنو ته تل غواړم نو تاسو کورنۍ خو داسې مشکل نه جوړو چې نه ته به ماغه کې عموما داسې کتل کیږي کنه چې ځینې جنکه خوخې ته نه پرې خودل کیږي یا تاسو تاغه خوخه په آزاد ملاوه شو
دقیقا البته چې نه ځکه زما پلار چې دی پښتون دی او د مور له طرفه ز تاجک یا دری ژبه یم نو زمونږ په قوم کې چې کوم پښتانه دی البته د پلار په طرف می په هغه کې یوازینی جلی چې رسنوي توتلی ده او رسنوي کې کار کوي خبریاله ده هغه یوازې زه یم په خپل ټول قوم کې نو تازه خل چې ما په 2018 کال کې دند فایل کړل دی یو میاشت لپاره می پلار جان له ما سره هیڅ خبرې نه کولې چې تا څنګه تللې او رسنیو کې کار کوي او همدارس زما مورجان چې کوم دا هغه ځکه چې ما هغه په کابل کې پیدا شوې ده په کابل کې رالو یا شوې ده د حقې د فکر هغه کوم فکری تفاوت چې لري زما د پښتنو سره او د تاجکانو سره طبي خبر ده چې په دې کې لږ هغه را پیدا کیږي خو مورجان مې چې کوم وا هغه تر ورسته پورې هغه تر اوسه پورې زما د کړونو څخه البته طرفداري کوي ما تشویق کوي د دې لپاره چې وشم کولای چې یوې ځای ته ورسیږم هغه هم د خپل خوخي مسله کې چې هغه خبريالي ده خو پلرجان ورسته له یوې میاشتې بیا مې رضا کړل او ما ورته وویل خیر ده زه به ډاکټر هم شم خو اوس چې زما کوم شوق دی او کوم ځای کې چې زه دنده ترسره کوم زما پلرجان ډیر رادیو اوري نو ما ورته ویل مالی دا خو کوم څه خراب مسلک نه دی مطلب که ستا خوخه نه ده زمونږ د قوم طبقاتو سره دا خوخه نه ده نو پرېږده چې زه کار وکړم او که چیرته وروسته کلونو ته یاد وخت په تیریدو سره بیا هم ستام دغه فکر وو او بدل نشولو زه به کار نکوم. خو اوس چې تازه تللیم پریکړه چې د یو کال لپاره زه کار وکړم، خو خوشبختانه چې پلارجان می وروسته دا فکر بدل شو او ماته اجازه راکړه. چې
ډیر نو خاطرې صاحب دار راته وایي چې کله تاسو وې چې یو میاشت تاسو بابا تاسو سره خبرې نه کولی، څه دې احساس ولو کله دې سوچ کړو چې لکه پلار به دې درسه خبرې نه کوي، بیا تاسو وې چې زما مور بری زما ډیر حمایت کوي، نو آیا تاسو هغه خپل په شوق او جذبې تر شا ولاړ پاتې شو؟ هغه جذبه و چې تاسو پلار جانو منله کو نه سلک ډیر پکې تاسو د مور جان حمایت.
زما د پلار جان خبره ماته وایي چې ته ډیره ضدی یې او کله چې تاسو وایي چې دغه کار ما کوله کله ماشومانو په ځیر ته ضد کوي یا ما کار کوي، کله چې پلار جان میرا سره خبرې نه کولې زه چې ما هم کور ته راتلم او پلار جان ته مې تلم ستړي ماشي د پاره سلام به راته علي کړلو نور به خبرې نه کولې، یا هغه وختونو کې چې زه د خبرونو د ثبتولو لپاره یا د گزارشونو د جوړولو لپاره به زنه وخت کور ته تلم نو د ژمي په محل کې دا ورځ لاندې ویزر تیار کیږي. پلار جان مي ویل او وي په نیمه شپه کې تر اوزه د کور کار ته ځي او بیرته په نیمه شپه کې کور ته راځي، د دې زغم ورته لږ سخت و ځکه په پښتني ټولنه کې معمولا دغه کړنې شته دي چې لورګانې تر ډېره حده محروم دي، اجازه نه ورته ورکول کیږي چې هغه څه رقم چې غواړي ژوند وکړي هغه سي وکړي. خو کوم چې مورجان مې وا او زما د پلارجان په خبره مې زما عزت چې وو او د مورجان حمایت مې چې وو بیا وروسته له هغې پلارجان مو پوکړلو او مور مې ورته وویل چې پرېږده دا چې نه یې غواړي چې خپل مسلک کې چې کومې خوښ دی په هغې کې کار وکړي، ته هم ورته خوښ ونیسه که چیرته وروسته له څو میاشتو یا څو کلونو بیا هم په همدې فکر کې وي چې باید په رسنیو کې کار ونه کړي بیا صحیح ده ورته اجازه مه ورکوه. خو سره له دې چې زه ډېر زر زما پلارجان ډېر خبرونه اوري، په لنډ وخت کې مې توانیدلم چې راشم د خبر ډګر ته او د خبرونو پریزنت وکړم، نو کله مې چې پلار جان سما غږ د راډیو نه واورېده هغه وخت کې ډېر زیات خوشاله
شو. نو خاطره جانې ستاسو د مسلک خبره کیږي، ستاسو د کار خبره کیږي، خاطرې دا راته وایي چې تاسو افغانستان کې چې خبریالي پیل کړه کوم کوم رسنو سره تاسو کار کړی دی، آیا صرف راډیو او کو ټی وی هم پکې؟
ما په راډیو کې تقریبا 15 کال کار وکړ، څلور کال په یو رسنۍ کې وم او ورپسې هم په کله چې موبی ګروپ ته راغلم د هلته ما په اراکوزیا او ارمان کې د پریزنټر په حیث کار پیل کړلو. خو بیا ځکه زما شوق او علاقه هم و چې په ټی وی هم خپرونې ولرم، خو دا زه د نیوز برخې پریزنټ او لک دا تفریحي خبرونه مخته وړل لک حالته د دفترونو کوم هغه چې دی پالیسی چې دا هغه سره لک پټکر کوي. خو بیا ما په مر تلویزیون کې هم د افغانستان د سقوط څخه وروسته یا د میرمنو لپاره ځانګړي اختری خبرونه هم پریزنت کړل چې هغه وقن زما لپاره یو بیل تجربه و.
ډیر ښه. خو تاسو خپل د کار پاړه را تبیا وایي چې تاسو د نوې تجربې ترلاسه کړې، کومې خپرونې برنامې چې تاسو پر مخ وړلې، نور مسسه وکړل د ځوانانو خپرونې وي، د ښځو خپرونې وي، دا غي لږ ذکر وکړي.
بله دقیقا د ځوانانو قشر او همداراز د میرمنو یا ښځو قشر چې کوم په افغانستان کې دی د هغوی لپاره چې موږ کومې خپرونې درلودلې او د هغوی لپاره موږ د میرمنو یا بیګم په نامه یوه ځانګړې راډیو د میرمنو لپاره جوړه کړله چې خوشبختانه د هغې راډیو کوم لومړني پرزنټران چې وو په هغوی کې یوه حمزه او ما موږ هلته داسې خپرونې میرمنو ته وړاندې کولې چې په ټوله کې د هغوی په ظرفیت سازۍ باندې کار وکړو، د هغو څیزونو په هکله موږ هغوی ته وایو چې هغوی بې خبره دي، مطلب د خپلو حقونو په تړاو او د خپلو هغو کړنو په تړاو چې باید یو میرمن یې حق ولري په ټولنه کې. خو بدبختانه په پښتنو ټولنو کې بلخصوص افغانستان کې هغه حقوق نه ورکول کیږي.
خاطره جانې تاسو په افغانستان کې چې وینئ تاسو خبریالي کوله مسلک مو هم دغه اوس تاسو اسلام آباد کې پاتې کیږئ. تاسو د پروګرام په سر کې وای چې تاسو بیکاره یې، هغه بیکاری تاسو زړه نه دردې لکه سب تاسو ویل غواړی چې کله نه تاسو پاکستان ته راغلی یې؟ آیا اوریدونکي او کتونکي خو خبر هم دی په افغانستان کې چې کله نه د طالبانو د حکومت چارواکي راغلی دي او د پګم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز د غشانتې د خزو کاری فرصتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي، تاسو څه وایئ په دې باندې؟
دقیقا کله په کومه ورځ باندې ما چې دنده پریښودله او تصمیم دې ته شولو یو میاشت وروسته چې زه اسلام آباد ته راغلم، لکه فکر وکړې ما خپل ټول ژوند پریښی، هغه مسلک ته چې ما کار کولو، زه چې تازه رسنیو ته تللی وم ما فکر کولو چې دلته به زه ډیر وخت پاتې کیږم، ما ډیر وخت به د ځوانانو لپاره، د میرمنو لپاره، د ماشومانو لپاره، د هر قشر لپاره به زه داسې خپرونې جوړوم چې بالاخره د هغوی په خوله کې یوه مسکا راشي، یا داسې چې د هغوی ستونزې تر نورو پورې ورسوو، بالاخره د هغوی غږ باید واورېدل شي. خو بدبختانه چې دې کار زما په افغانستان کې البته ډېر دوام ونه کړلو، وروسته له شپږو کالو چې ما رسنیو کې کار وکړلو مجبور شوم چې خپل هیواد پرېږدم او راشم. دا ماته د ژوند تر ټولو وروسته د افغانستان د سقوط له ورځې تر ټولو سخته ورځ ما تېره شوه، او ما خپله دنده چې کومه وه هغه پرېښوله او تصمیم مې ونیولو چې راشم اسلام آباد ته او د خپل کورنۍ څخه جلا. دا واقعا ډېره سخته ده. تاسو خپله هم پوهیږئ کله چې یو څوک عادت دې ته ولري چې سهار وختي په یو شوق علاقې سره پاسېږي، لاړ شي دفتر ته او هلته لایف خپرونه وروي، د اوریدونکو سره مستقیم تماس ولري، او د وخت په تېرېدو سره یو دم د هر څه سټاپ شي، فکر کوي چې لکه کوم خوب چې ویني، کوم بد خوب دی چې ته ویني، او ته هر څه له لاسه
ورکوي. خاطره جان، هم دغلته په فیسبوک باندې یو اوریدونکي کتونکي مونږ ته پیغام پریښی دی، تاسو نه پوښتنه کړې ده. نور رحمان داوړ ته پوس کوي، تاسو د ناامیدۍ خبره کوي، نو دوی ته پوس کړی دی چې د افغانستان راتلونکي ته تاسو څنګه ګوره، او دغه بندیز چې د جینکو د تعلیم او کار باندې دوی لګولې دي، تاسو هیله مند یا چې په راتلونکي کې به په دې کې سنرمي وشي، یا مستقبل ته تاسو څنګه ګوره؟
ولا هیله خو لرو، خو د طالبانو کوم دریځ چې دی چې هغوی لري، لکه شل کاله وړاندې هم د طالبانو دریځ همدا و چې میرمنې باید په کور کې اوسي او هغوی کار ونه کړي، او اوسنۍ دریځ هم د طالبانو همدا دی چې میرمنې نه زده کړو ته پرېږدي او نه هم هغوی کار ته پرېږدي، کار څه چې حتی د هغوی په ګرځېدو هم په بهر کې محدودیتونه لګوي. خو بیا هم مونږ خوشبخت په دې، البته خوشبین په دې یو چې وایي مثبت فکر وکړي چې مثبت پایلې ولري، مونږ هم مثبت فکر کوو. تر ډېره حده هغه کسان چې د افغانستان څخه وتلي دي او یا داسې ځایونو کې میشت شوي دي چې بالاخره هغوی لږ آرامه دي، له دغو کړاوونو څخه وتلي دي، دوی ته زما خبره دا ده چې لکه زه هم یو د هغوی څخه یم، موږ خپل هیواد او خپل خلک چې په افغانستان پاتې دي هغوی باید هیڅکله هم هیر نه کړو. طبیعي خبره ده خپل هیواد د هیچا نه هیرېږي، او د خپل هیواد دپاره موږ بهر راوتلي یو، ځکه زه په دې نه یم وتلی چې زه وشم کولی بهر ووزم او خپل ځان لپاره یو آرامه ژوند غوره کړم او راحت ووسم. نه، زه خپل تعلیم دلته وکړم، بهر کوم تعلیم چې ما په افغانستان کې پر محدودیت لګیدلای نشم تر سره کولای، هغه تعلیم زه بهر وکړم، بیرته خپل هیواد ته لاړ شم، خپل کوم مسلک چې زه لرم غواړم په هغه کې مخته لاړ شم. سره لدی چې په رسنیو باندې کوم د ښځو پر کار باندې داسې خاص ډیر محدودیت نه دی لګیدلای، هغه د حجاب مسله ده چې هغه محدودیت لري، نور محدودیت نه دی لګیدلای. خو زه فکر کوم د طالبانو کوم دریس چې دوی د میرمنو څخه د یو فشار وسیلې پر توګه کار اخلي، ځکه د نړیوالو توجه ورته جلب شي. خو بیا هم خوشبین پدې یو، مثبت فکر کوو چې یو ورځ داسې وشي چې موږ هغه کوم څه لاسته راوړنې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې درلودلې هغه بیرته ترلاسه کړو، یا حداقل کال د هغې نیمایي برخه چې انجونې وشي کولای تعلیم ته لاسرسي پیدا کړي او همدارس کار وکړي. دا صرف همدغه دعا غوښتنه چې موږ ترلاسه کړو هر څوک خپل هیوا ته بیرته ورګرځي او خپل کورنۍ سره به خوشاله ژوند وکړي.
مننه. او بس اوریدونکو کتونکو ته بدا وایو چې تاسو د طالبانو د حکومت چارواکو خبره کوي نو هغه بندیزونه او محدودیتونه چې دي په هغه باندې په طالبانو باندې ډیر فشار دی د نړیوالو لخوا دی وی چې جنکو تخبل حقونه ورکړي. خو بیا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغه د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي او یو طریقې کار جوړوي چې دغه حقونه به ورته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې. شیر داود چې دی هغه په فیسبوک سلامونه تاسو ته را لېږلي دي. حبیب نور دی کائنات افیشل لیکلي دي سلامونه. مسیج کولی دی کوسه دی نه پوهېږم مسیج کولی دی وی چې تاسو کال اٹینډ کې تاسو په واتس اپ باندې دوی کال کوي نو تکنیکی همکارانو ته وایو کو په واتس اپ باندې د دوی سره کال را رواني. نورې شمیرې مونږ تاسو پریښې دي نو تاسو په باندې مونږ ته خامخا کال وکړي. مسیج گل تاسو داسې نوم لیکل دي نو تاسو ټلیفونو کې مونږه زنګ وه مونږه بالکل پورته کوو او تاسو کو څه پوښتنی نو د خاطرې نوري سره نیخ په نیغه تاسو برابرو تاسو کولی شئ خپل پوښتنی. فضل خان دی د غشانتی نور او اوریدونکو کتونکو مسیجونه او پیغامونه را لګل دي نو د خاطرې نوري پاړه خبرې کوو دا غوې د کار پاړه خبرې کوو. خاطره جان تاسو وی چې تاسو افغانستان پرې خو دو چې تاسو خپل غنیمګړی ارمانونه او چې کم نیمګړی کارونه کس تاسو د جرنالیزم یا د صحافت نیمګړی زده کړې وي تاسو چې اغز غواړم چې زه جاری او ساتم خپل نیمګړی کار جاری او ساتم نو آیا تاسو هغه سبق چې دی هغه خپل هغه تسلسل چې دی هغه اوس روان کړی دی او کنه؟
د سه په پاکستان کې خو د اوس لپاره نه ځکه دلته کوم چې د افغانستان سیده زمګه اته میاشت کېږي چې دلته راغلی یو خو تر اوسه پورې نه یم توانېدلی چې خپل زده کړو ته دلته دوام ورکړم یا هم پیل کړم ځکه تاسو هم د پاکستان د حکومت اړوند محدودیتونه کېدای شي معلوم واوسي. لکه دلته مهاجرین ځپل کېږي او ځورول کېږي خو بیا هم هیله مو دا ده چې وشو کولی یا دلته یا له دې ځایه که چېرته بهر نورو هیوادونو ته ځو هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو پاکستان کې د سې امید شته چې تاسو ته به دا موقع ملاو شي؟
دلته خو تر ډیره حده هغه د بهرنیو ژبو کورسونه چې دي هغې ته دوام ورکوو. نور څه آنلاین زده کړې دي هغه ترسره کوو خو داسې خاص کار چې حضوري مونږ کلاسونو ته لاړ شو فلحال داسې څه لاسته راوړنې مونږ نه دي درلودلې چې وشو کولای زده کړو ته دوام ورکړو.
خا عبدالحکیم د سعودي نه میسج را پریخې د دوی ویچ ډیر خسته موضوع ده او ریاض نه دوی دغه پروګرام ګوري. واحد الله واحد دی او دغه شانتی انور مینوال زازی دی او یو اوریدونکی په کلی کلی دی چې تاسو ټلیفون پورته کې خو تاسو کال نه دی را روان مونږ خو بالکل لې تپتم یو تاسو واتس اپ چې دی خاغه مصروف دی دا کال مونږ په واتس اپ باندې غستې نو تاسو په اسکایپ باندې کولی شئ او په نورو ټلیفوني شمیرو چې مونږ په دې پوسټ کې تاسو ته پریخې دي تاسو پای باندې مونږ ته ټلیفون کې ښه دغه شانتی. خاطرې تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو. د پروګرام اخیری برخې ته دا دی را رسیدلی وو نورې هغه جینکې چې د ساسو په شان څه کول غواړي د خپل هیواد لپاره د ځان لپاره د کورنۍ لپاره ای ته بس تاسو څه مشورې څنګه دوی مخې ته راتلی شي خپل هغه هدفونه ترلاسه کولی شي خپل ارمانونه پوره کولی شي؟
ماشاءالله افغانې ښځې انجونې او میرمنې ډېر هغه توانایان لري چې هغوی وشي کولای مبارزه وکړي هغوی کولای شي چې پرمختګ وکړي هغه څه ترلاسه کړي چې هغوی غواړي ځکه دوی په تېرو کلونو کې کوم زجرونه چې دوی لیدلي دي دوی پاخه کړي دي او اوسنی نسل چې کوم دی دوی نه تسلیمېدونکی نسل دی تر ډیره حد زما خبره ټول ته دا هغه رقم ژوند وکړي چې تاسو یې غواړي، هغه سیس دکړي وکړي چې تاسو یې غواړي، هغه لار باندې لاړ شي چې تاسو په هی ور روان وي، زړه مو ور روان وي، هغه مسلک غواړي کړي چې تاسو پر شوق وي، که چیرې ته په خپل شوق پسې البته په مسله کې لاړ شي تاسو ډیر پرمختګونه کولای شي، نه دا چې د نورو په خواخه باندې تاسو مخته لاړ شي، د نورو په خواخه باندې هر څومره مخته لاړ شي بیا هم د نیمه لارې کې تاسو پاتې کیږئ، ځکه هغه په تاسو باندې تپل شوی وي. خو که چیرې ته په خپل خواخه باندې انسان مخته ځي، بلا شک چې هغه ډیر لاسته راوړنه په خپل ژوند کې درلودلی شي. ان شاء الله مونږه مبارزه کوو د خپل حق لپاره، د خپل
وختونو لپاره او د خپل ژوند لپاره. خاطر جانب سخيري پښتنه به تاسو نه داوکم د راتلونکو پاره تاسو څه پلانونه دي؟ تاسو خو ټلویزیون، رادیو غانو ټولو رسنو سره کار کړی دي، مخته مو څه پلان دي؟
مخته پلان می بیا هم همدادی چې یو ځل بیا وشم کولای د رسنوی په ډګر کې کار فایل کړم، او لکه څو کلونو مخکې بیرته هم رسنوی ته راشم، خپل کارونه فایل کړم، د خپل خلکو لپاره هغه سیزن خبرونه وړاندې کړم چې هغه ورته ضرورت لري، خاص کر د میرمنو او ښځو لپاره، ځوانانو لپاره چې موږ راتلونکي نسل دی، خوشبختانه په ځوانانو کې به زم راځم ان شاء الله. بیا هم پوهم چې رسنوی ډګر کې کار وکړم.
خدای دې ستاسو ارمان پوره کړي، ولاده تاسو له ډیره کامیابی درکې، ډیره مننه خاطر جانې چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته.
له تاسو هم ډیره زیاته مننه دا چې ماته مو زنګ وکړل او خبرونه کې مبلنه راکړه. ډیره ښه خبرونه ده، د افغانو خزو او همدارس پښتنو خزو لپاره تاسو واقعا ډیر ښه کارونه کوي. دا چې تاسو هغوی د سکرین مخې ته راولئ ترڅو نور هم د ژوند په حق لا پوه شي، او طبي خبره ده، هر انسان ژوند له کړاوونو څخه ډک دی، خو خوالی هغه وخت کې راځي چې هغه دردونو کړاوونو ته څوک تسلیم نشي او بیا هم تصمیم ونیسي چې پرمختګ وکړي.
ډیره مننه خاطر جانې، کور موادان ډیر خوند وکړو تاسو سره خبرو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د یوټیوب او د فیسبوک پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مولا خاطره نوري سره خبرې کولې، په سر کې سس تکنیکی ستونزه ونه دای لپاره بخنه غواړو چې تاسو په ویډیو باندې شروع کې دا لایو نشو کته، روسته چې دا خبرونه چې دا روانه وو مونږ ته پکې ډیر میسجونه ملاو شنو. ډیره مننه دا د خاطره نوري سره خبرې پر اټل کافتو کې بده نورو ملمنو سره خبرې کو، تر هغه د ځان خیال ساته د الله.
مود کیږي په مزلې مسافر يم، او مود کیږي په مزلې مسافر يم، جلوه له او چخلې مسافر يم، جلوه له او چخلې مسافر يم، بلتایم مسافرم، بلتایم دیر وایم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مودکیږي په مزلم مسافرم. خداس د چاته په پزړیم مسافر، خداس
د چاته په پزړیم مسافر يم جل وهله او چخليم مسافر يم جل وهله او چخليم مسافر يم مودکیږي په مزلم مسافر
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم ووري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ چې بین کالای دلالای لالای
دلالای زيو مشال ژوند توبم د هوا په اسوريګم کې یو رنگ د یار د سترګو شرنګونه شم غړېګم داز سلول جوړ شم خبر نه يم نه پوهېګم داز سلول جوړ شم خبر نه يم نه پوهېګم زيو مشال ونتوبم د هوا په اسوريګم لسوسم ولساسم یو اوازم چې غږیګم د زړه پټو تارخانو تا یو شغلایم چې کوزیګم یو